افغانستان کې د سهار و بجې دی د ازادي رادیو د خبرونې تمو اسمت څاروان هر کله کوي لومړی مهم رابولو د سات خبرونو ته د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي ادارې او چا په کابل، ننګرهار، پروان او پنجشیر ولایتونو کې سیلزپلو ته د مرستو د ویش خبر ورکړ. د ادارې پرون پنځشنبه پر خپل ایکس پانه یا په خوانی ټوئیټر لیکلی چې تر اوسه 1504 نوي کورنۍ سرپناوي، خوراکي او غیر خوراکي توکي او نغد پیسې ترلاسه کړي دي. کابل، ننګرهار، پروان او پنجشیر ولایتونه شاوخوا دوی ونې مخکې د سختو ورشتونو او سیلونو شاهدان وو. له بلې خوا د کډوالۍ نړیوال سازمان تېره اونۍ ویلي وو چې د افغانستان په شمال او ختیځ کې د سیلونو له کبله نږدې 1000 کورنۍ زیانمن شوي دي. د راپورونو له مخې د سیلونو له کبله 3 تنه مړه او 9 تنه نور ژوبل شوي دي. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت د هوا پیژندنې ریاست د افغانستان په 22 ولایتونو کې د بارانونو او سیلونو اټکل کړی دی. د ریاست پرون پنځشنبه په یو خبر پانه کې لیکلي چې نن جمعه او سبا شنبه به په بدخشان، تخار، بغلان، نورستان، کونړ، ننګرهار، لغمان، پنجشیر، پروان، کاپیسا، کابل، لوګر، میدان وردک، بامیان، دایکنډي، غزنی، پکتیا، خوست، پکتیکا، زابل، اورزګان او کندهار د سختو بارانونو، تالندې، برېښنا او سیلونو احتمال شته. په بیلابیلو سیمو کې د باران اندازه له 15 تر 15 میلی متر پورې اټکل شوې ده. د خبرتیا پر اساس په شمالي، لویدیځو، جنوبي او مرکزی ولایتونو کې د تیزو بادونو اټکل شوی او ویل شوي چې په بیلابیلو سیمو کې به د بادونو سرعت په یو ساعت کې له 500 تر 500 کیلومتر پورې وي. ټاکل شوی ده چې د افغانستان د فوتسال ملي لوبډله د لویو وچو ترمنځ د مسابقو په لړ کې د راتلونکي اونۍ د دوشنبه په ورځ له ګواتیمالا سره مسابقه وکړي. د افغانستان د فوتسال ملي ټیم غړي په دغه مسابقو کې د ګډون لپاره پرون پنځشنبه تایلند ته روان شول. د لویو وچو ترمنځ په دغو سیالیو کې د افغانستان، تایلند، کویت، نیوزیلند او ګواتیمالا د فوتبال لوبډلې برخه لري. دا سیالۍ د سومبلې له 10 تر 14 پورې د تایلند په کوربه توپ کېږي. د ملګرو ملتو د اټومي انرژي د څار اداروي ایران د غنی شویو یورانیم زیرمه د نړیوالې تقاضا خلاف تقریبا تر تسلیحاتي درجې زیات کړی دی. د ملګرو ملتو د اټومي انرژي د څار ادارې پرون په یو محرم یا پټ راپور کې چې رويټرز او اسوسییټډ پریس خبري اژانسونو کتل ویلي ایران د اگست میاشتې له 18 د غنی شویو یورانیم زیرمه شپوش پیته فیصده یعنی 2.8 کیلوګرام ته زیات کړي چې په مجموع کې دغه ذخیره 1.4 کیلوګرام ته رسیدلې ده. د بمونو جوړولو لپاره باید د غنی شویو یورانیمو خالص والی 90% وي. د ملګرو ملتو د اداروي تهران لا هم د 2023 میلادي کال د سپتمبر میاشتې پر پریکړې بیا کتنه نه ده کړې او د اتومي انرژي تجربه کارو مفتشانو ته اجازه نه ده ورکړې چې د ایران اتومي پروګرام وڅاري. د اسرائیل پوځ او د فلسطینیانو حماس ډلې چې د امریکا د متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې لخوا د تروریستي سازمان په توګه پیژندل کیږي پرون پنځشنبه اعلان وکړ چې د غزې په جګړه کې به 3 ورځې وقفه راولي. څو شپږ لکه 40,000 ماشومانو ته د ګوزانیا پولیو ضد واکسین ورکړل شي. پرون تر دې مخکې د اروپایي ټولنې 20 غړیو هیوادونو په همدې موخه په غزې کې د اسرائیل او حماس ترمنځ په جګړه کې د وقفې غوښتنه کړې وه. د روغتیا د نړیوال سازمان یو جګپوري چارواکي ریک پیپر کون پرون ویلي چې دا لنډمهاله اوربند به په ځایي وخت د سهار له 6 د ماسپښین تر 3 بجو عملي شي. غزه له 15 کلونو راهیسې له ګوزن پاکه وه، خو د اروپایي ټولنې د اعلامیې له مخې د پولیو د ویروس کشف یو خبرداری دی او په جولای میاشت کې د پولیو د یوې مثبتې پیښې ثبت هلته نور ماشومان اغېزمنوي. د روغتیا نړیوال سازمان مشر وایي په پولیو اخته ماشوم لس میاشتې نه یو د دارالبلح اوسیدونکی دی چې واکسین شوی نه و.
د افغانستان د پیخو سیمایزو او نړیوالو اړخونو ته کتنه.
خبرونه ته شرخلې د افغانستان لپاره د پاکستان ځنګړي اساس خبرداري ورکړ چې شای ترهګر یو ځل بیا د افغانستان لخوري د 2000 لومړي کال د سپتمبر د 11 منټې په څیر بریټ وکړي. آصف تورانی په اسلام آباد کې د سفیرانو وی غونډه ته دا هم ویل چې د نړۍ پام د غزې او اوکران جګړو ته اوښتی دی او افغانستان هیر شوی دی. د دې اندېښنې په ځواب کې د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ویاند حافظ ضیا احمد پر ایکس باندې افغاني ټویټر د شغلي دوراني څرګندونې رد کړې دي او ویلې دي چې د کومو ستونزو او خطرونو نسبت چې افغانستان ته کړی دی د دې هر څه احتمال له پاکستان څخه لیدل کیږي. دلته په خبرونه کې دا موضوع څېړو. تاسو کولی شئ چې دا خبرونه په یوټیوب کې وګورئ که مو خوښه شوه سبسکرایب کړئ او د ازادي راډیو په فیسبوک هم دا بحث لیدل شئ. هلته هم که غواړئ خپل نظر را سره شریک کړئ. له جرمني د سکایپ لالاري د افغانستان پخوانی ډیپلوماټ په اتیاي مولسیزو کې په اسلام آباد کې د افغانستان په سفارت کې کار کاوه امیر ګران را سره د دوی هر کله کوم عبدل ته په سټوډیو کې په مشال رادیو کې زما همکار اسرار عالم مومن را سره د دواړو هر کله کوم. ګران سپ څه فکر کوي چې د افغانستان او د اوسنی افغانستان چې طالبان واکمنان دي او د پاکستان ترمنځ روابط په کوم لور روان دي؟
پاکستان دغه نیمه پیړۍ کې چې د افغانستان د بحران یا د افغانستان د کشالی یا د افغانستان په تړاو یې لوبې کړې دي او اوس یو ځل بیا غواړي چې دغه لوبې لسره پیل کړي. زه به تاسو ته مثال ووایم او هغه دا دی چې په اتیاومه لسیزه کې لکه چې تاسو هم ورته اشاره وکوله زه په اسلام آباد کې ډیپلوماټ وم او د پاکستان په مداخلو باندې چې د افغان په افغانستان کې کړی دی هغه ما ته معلوم دی او په هغوی باندې موږ کشمیر پورونه هلته افغانستان ته لیږلې دي او د روپر بنسټ باندې په افغانستان کې په خارجه چارو په وزارت کې هلته یو کتاب نشر شو چې په نوم دی وایټ بوک یا سپین کتاب باندې یادیدو او هغه بیا دغه دی جهادي تنظیمونه یې چې دی نواز شریف او دی ضیاءالحق زوی اعجاز الحق او دی ایسای دغه وخت رئیس تورن جنرال جاوید ناصر چې کابل ته بدرګه کړل حمید ګل هم ورسره ولو بیا دا ټول وزارتونه آرشیپونه یې چور کړل او هغه هم وسوځول یا یې پاکستان ته راوړل. اوس چې د پاکستان د حکومت خاص استازی د افغانستان لپاره آصف درانی دا خبرې کوي چې ګویا په افغانستان کې ترهګری ډلې دي او ترهګری ډلې په وده کې دي لږې جملې څخه داعش او القاعده او دغه سي نورې ډلې یادوي. زه فکر کوم لکه څرنګه چې د طالبانو د واکمنۍ البته دا واکمنۍ د فیکټو واکمنۍ ده او هغه بین المللي اصول یا هغه مالفي چې باید طالبان د حکومتولۍ دعوا وکړي هغه دوی تر اوسه پورې نه لرلې دي او نه مراعات کړې دي او لځکه هم د نړیوالو لخوا یا د ملګرو ملتونو لخوا په رسمیت باندې نه دي پیژندل شوی او د افغانستان له خلکو څخه هم مشروعیت نه دی اخیستی. له دې کبله موږ باید ورته ډیفیکټو واکمنۍ وایو. نو د دوی د خارجه چارو د وزارت دغه د خارجه چارو د وزارت د ویاند مرستیال چې کومې څرګندونې کړې دي چې د دغو خطرونو یا د دغو اندیښنو احتمال له پاکستانه کېدای شي دغه صحیح خبره ده. دا ولې دا ځکه صحیح خبره ده چې په خپل وګوري القاعده داعش مثلا په خپل لشکري جنگوي سپاهي صحابه لشکري مجاهدين دغه سي تي تي پي دا ټول او دغه سنوري
ګران صاحب مننه هم دې عبدغه ټیک ته بیا هم راځو دي مومن صاحب یو نظر به وخلم. مومن صاحب په پاکستان کې بریدون هم زیات شوی دي له مشال رادیو ستاسو تازه راپورونه څه دي امنیتي برخه
دا چې د پاکستان د سولې او د شخړو مطالعاتو مرکز دی په اسلام آباد کې دغه چې کوم د جون میشته راپور دی نو پاره کې و چې په لومبيو پینځو میشتو کې په پاکستان کې شوخوا څباندی څلور سو وسلوال بدونه تر سره شوې دي چې پاغي کې څباندی 900 کسانو ته مرګ جوب لوړې دلې دا دوی دغه خبره کوي چې د دې څباندی او یا پیسې د بدونه چې د خبر پښتونخوا کې شوې دي او دوی بیا ور سره هم دغه تور لګی چې زیاتره بدونه هغه د افغانستان د پلان شوې دي د افغانستان زمکه هغه کارول شوې ده خو کما خبر چې پاکستان کې نو کتا سو په غټ پکچر کې دی ته وګورئ نو په دې ورستیو کې د پاکستان د بونو چارو وزارت د خبرونو مخترال چې د امریکایي چارواکو سره د ملاقاتونه شوې دي او په هغه ملاقاتونو کې یا په خبرو کې دوی پر دې باندې باس کړی دی چې داعش او طارق طالبان پاکستان د سیمې لپاره خطر دی په نور وسلوالو ډلو خو زیاتره دوی فوکس هغه په داعش باندې دی بیا که تاسو وګورئ د روس کې د کنسرټونو په تالار چې کوم وسلوال برید وشو کوم بریدونه وشول نو په هغه کې تاسو کتل په هغه کې لسګونو کسانو ته مرګ جوب لوخته بیا په ایران کې چې کوم برید وشو نو
یعنی لوی تشویش داعش
لوی تشویش په دغه سیمه کې هغه داعش ته
خودلته یو سوال ده داعش ته تشویش ته د بل ګران صاحب څخه وره ګران صاحب د داعش ته تشویش ته وی خواته چې ګورو په افغانستان کې واکمن طالبان هم له داعش سره دښمنان دي نو بیا طالب ته ولې د انتقاد ګوته باید ونیول شي
سوال هم دغه د شیبر صاحب خبره ده د سیما خپل یو څه وخت مخکې د طالبان او د پاکستان د ټي ټي پی یا تاریخ طالبان پاکستان چې ورته وایي د یو یو نماینده بیا د پاکستان پوز ونیو او بندي کو او بیا ورسته خلاصو دی وی معاملې په نتیجه کې هغه ویل دي چې د داعش او د پاکستان پوز دی وی سکه دوه مخه دي اصلا دا دی چې پاکستان یا د پاکستان پوځي استابلیشمنت غواړي چې په دیورن دی فرضي کرشي شاوخوا دلته تراګریزي حمله یا تراګریز فعالیتونه زیات شي
ګران صاحب او بخښي په دې برخه کې محمد صاحب تازه د پاکستان د سریعظم شهباز شریف څرګندونه دي چې له تروریزم سره په مبارزه کې د په وینا دوی شاوخوا شل میلیارډ ډالر ترلاسه کړی دي خو ګومان کوم یو سلو 50 میلیارډ ډالر دی یادوي چې دمر پاکستان زیان لیدلی دی څېړونکو چې له مشال رادیو سره په دې ارتباط خبري کړي دي د کومچا خبري ساس په ذهن کې شته چې خو څه وایي
نو څېړونکو هم دا خبره کوي چې دغه اکثره پیسې چې کم پاکستان ته راغلي دي د ترګری په زد باندې ناغه د پوه یا د استابلیشمنت لاسوځي خو نقصان یا تاوانونه چې کوم د عام ولس کې یلته کې دا چې کوم تاسو د پاکستان د وزیر اعظم د پاکستان د حکومت خبره کوي کار خبره ده چلته کې سرمایه کاران ناراضي انویسټمنت بم نه کیږي خو زیات تاوان چې د هغه ولسون تر رسیدل ځکه تاسو د شمالي وزیرستان خبرو کومو په شمالي وزیرستان کې پورا روغ روغ میرلی بازار او داسې نور بازارونه هغه وړنګول شو هلته کې خلک دا خبره کوي چې موږ د کورونو روپو کاروبارونه منګ با د لکونو روپو زکات ورکو وس هغه په خپل مشال له سره خبرو کې دا خبره کوي چې وس هغه خپل زکات تراستي لکه زما د خبرې مقصد دا لري چې لکه دا اکثره پاکستان پوج دا دریز ورکوي چې هلته کې زمنګ په خپل دونه تاوان وشو خو هلته کې به ولسونه دا و چې تاوان د ولسونو شوي دي پوستا یا حکومت تر ریاست ته خو پیسې راغلي ترګری پرځد باندې خو که دغه تمنګ را شو د داعش مسله دغه ته پاکستان راپورته کړی دا کو څنګه چې ګرانسي خبر وکړه نو پروس کال په باجوړ کې د جمعیت الاسلام په جلسه باندې بریچ شو په جون جولای میاشتو کې پاره کې سبان د سل کسان وجل شو سبان څلور شپته کسان وجل شو او سبان د سل هغه جوبل شو دا غیزی موریم داعش اغستو په باجوړ کې اکثره وسلوال بریدونه کیږي دا غیزی موري داعش وسلوال ډلې اخلي خو د رائټر ریپورت وختي وا کته نو پاره کې دا و چې د کنسرټونو په تالار چې په ماسکو کې کوم بریچ شو او دا غي زیباری چې داعش ډلې کا منلې و غفاری ډلې نو دوی و چې غفاری هغه رائټر چې دی د پاکستان طالبانو او د افغان طالبانو سره خبري کړې دي نو دا غي په بنیاد دوی دا خبره کوي چې غفاری تللی دی په بلوچستان کې پټ شوی دی او هغه په جوبل حالت کې دی البته به دوی دا کوشش کړي چې پاکستان چارواکو سره خبري وکړي خو هغه په دې اړه دوی ته معلومات نه ورکړي نو زما د خبرو مقصد دا دی چې لکه د څنګه هم دغه امریکایي ځواکونو په خوانې د حکومت د امریکایي ځواکونو په خوانې مشر چې دی مکینزي هغه هم دا خبره کړې ده چې داعش یو خطر دی د دوی لپاره بریټ کولې شي دغه سي بیا دوی دا خبره کوي چې د داعش وسلوال چې دی غاز یا چې وي دي او په دې کې زیاتره هغه خلک دي چې هغه د پاکستان طالبان او افغان طالبانو جلا شوی دي غریب ملکونو ځوانان دي هغه د تر روان دي بیا د داعش په داستر کبانی په افغانستان کې خپل بریدونه تر سره کړل چې اوس په دې ورستیو کې تر دې چې د افغان طالبانو استخباراتي چارواکو د رويټر سره خبرې کړې پاغه کې غوډه خبره کوي چې په دې کې 90% چې دي هغه غیر پښتون لري په داعش کې هغه دا خبره کوي او هغه وجه دره چې داعش خپل ستراتیژي په خاص توګه د پروپاګاندا ستراتیژي داسې مخ ته روانه کړې ده چې خپل لیکو ته نور ځوانان نور وسلوال راولي او بیا
یعنی دا موضوع پراخه کې
موضوع پراخه
ده هم اندیشنو یو ور هم ده ګراتسب مثلا تازه تاسو له جرمنی را سره سي جرمنی دا خبر ورکو چې دوه افغانان د تروریزم د ګواش په ارتباط چې دوی قشتل سي په سویډن کې د جرمنی د امنیت چارواکو په وینا حمله وکي دوی نیولې دي یو رامین نومي چې بلم ابراهیم او دوی د داعش خراسان څنګه غړي دي کله چې دغه راپورونه خبري شي نو بیا خو دغه اندیشنه ورسره زیاتی شي چې داعش خراسان څنګه په نړیواله سطح په یو تهدید بدلیدونکې د یاسف تورانی خبره خو بیا لدغه اړخه بیرته یو څه سم نه ښکاري
دا سده شیبر صاحب چې په خپل تاسو وګورئ چې په دغه ټول سيزو کې د تراګرو په ضد باندې چې کوم جنگ روان دی یا د تروریزم په ضد باندې د دغه لپاره یو منل شوی په نړیواله کچه تعریف نه دی موجود دغه تراګر چې یادیږي یا تراګری ډلې دا په خپل دغه لوی قدرتونو لخوا او همدارنګه د پاکستان لخوا جوړې شوې دي ما مخکې عرض وکاو چې په خپل د پاکستان د تاریخ طالبان پاکستان یو ویان وویل چې داعش یا په خپل تراګر دی او د پاکستان پوز دی وی سکې دوه مخونه دي لبلې خو دا سید دا اندیشنې موجود دي دلته په آلمان کې هم او په ټوله اروپا کې هم بل خبره دا ده چې دا تراګر چې دی د اشاري سوي دي مثلا په 2008 کال کې تاسو ته معلومه ده چې په بمبئی کې یو حمله وسو تراګری ځ حمله په دغه حمله کې پاکستانیان ول او دا پاکستانیان یو یې اجمل قصاب نمیدو چې بیا هغه اعتراف وکاو چې موږ ته د پاکستان پوز ټریننګ را کړای دی بل خبره دا ده چې بیا په 2013 کې نواز شریف سي صدر اعظم و د پاکستان هغه دې ته اشاره وکوله چې دغه تراګر چې دی یو دغه سٹیټ اکټرز یو نن سٹیټ اکټرز دی او یو سٹیټ اکټرز دی سٹیټ اکټرز یعنی په دغه کې دولتونه هم شامل دي کچیرته مثلا دغه تراګرو ته چې هغه په لندن کې په بمبئی کې یا په نورو ځایو کې تراګریزي حمله تر سره کړې دي دولتونه او استخباراتي شبکې ورسره مرسته ونه کوي هغوی ته مواد ونه رسي هغوی ته مثلا مالی چینلونه یې کومکونه ورسره ونه کوي فکر نه کوم چې هغوی دغه کار وکولای شي فایي
شیبر صاحب کتا سو ګورینو د مشال ډیو رپورت ته وسم د مشال ډیو په ویب سټ باندې پروت دی هغه ما وختي کتنو پاره کې دا خبر را لچې په وردک کې په هرات کې په مختلفو ځایونو کې یو خدای شو بریدونه کړی دي نو بل خو د طالبانو چې کومو د استخباراتو څنګه دا غي کې ځنی داعش وسلوال هم ورنوتی دي په غي کې شامل شوی دي بل خو کبه تاسو ګورئ نو د پاکستان موجوده وزیر اعظم شهباز شریف دی په خپل دا تورونه لګی په خپل دا خبره کوي چې د پاکستاني وزیر اعظم عمران خان په وختو کې د تحریک طالبان پاکستان وسلوال د افغانستان نه راوستل په کابلی سیمو کې ځای پر ځای کړل شو دغه سی د هغه وخت د استخباراتي ادارې مشر او فیض امید دا وخت د پوس په قید کې دی او تیر ورځ پوس دا هم ویلي چې د فیض امید سره دغه ځینې ملګری مونږ نیولې دي او خبره دا سیده چې دغه ملګری مونږ په دې تړاو نیولې دي چې دغه ملګرو نه د پښتون هم روان دي چې د سیاسي ګټو ترلاسه کولو لپاره دوی نه امني ځایګولې ده دا وی دا خبره ده نو تاسو سوچ وکړئ چې د افغانستان کې دغه حالت روان دي په پا پاکستان کې د وزیر اعظم د خبره کې چې عمران خان په وختو کې نا امنی زیاته شوې ده او دغه وخت
د دوی خپل اختلافات سیاسي اختلافات
وختونه ما دا چې په داسې حالاتو کې تاسو څه ګوري چې د غسیمه بعد نړیوالو د لپاره خطر نه ګرځي؟
ګران صاحب،
زما نظر دا ده چې زه فکر کوم چې د تروریزم د تکولو لپاره یا د دغې پدیدې د محو کولو لپاره شته ده چې د پاکستان په پوځ باندې، په استخباراتو باندې چې هغه د آیسا شبکه ده، په هغوی باندې فشار واچول شي. تاسو ته معلومه ده چې دغه نیمه پیړۍ د پاکستان پوځ او د پاکستان همدغه پوځي استخبارات ISI انټر سرویسز انټيليجنس دغه له همدغه تراګرو سره ملوث دي. دغه اسامه بن لادن چې هغه په د ایبټاباد د ککول نظامی اکاډمۍ په محوطه کې یا په ګارنیزیون کې کور ورته جوړ کړی وو، او دغه د وزیرستان هاوس په نوم باندې یادیدو. دا زه دقیق اسناد لرم، او لب او د او یو تونل د ککول اکاډمۍ له قرارګاه څخه تر وزیرستان هاوس پورې کشل شوی بولو، او له دغه تونل څخه به د پاکستان پوځي منصوبین دته ورتلل او دته به هدایت ورکاوه، او هغه اساسي کوم هغه لازم ولو هغه مشورې به سره کولې. بل خبره دا ده چې باغه وخت کې ګوري دغه اسامه بن لادن چې په 2011 کې په دوهم د مای باندې دغه عملیاتو په نتیجه کې لمنځه یوړل شو، باغه وخت کې اسی په لیزرداري په دغه باندې خبر وو، او دغه وخت پاکستان د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز ډګر جنرال اشفاق پرویز کیانی وو، هغه خبر وو، هغه وس په استرالیا کې وایي جزیره اخیسته ده. دوی ټول خبر
ګران صاحب او بخشي، ګران صاحب او بخشي، دغه معلومات چې تاسو شریکول دا البته په ځینو راپورونو کې اشاره ورته شوې دي چې فرضاً له پوځي اډې د اوسامه تر کوره پورې تونل استل شوی دی، لیکن څوک بشپړ تاییدولای نشي، او یا دا خبر هم څوک نشي تاییدولای چې آصف علي زرداری د اوسامه ابن لادن په ضد باندې عملیات کېدل دغه څوک خبر وو. اما بلې خواته تاسو فشار خبره وکړه، مثلا په روسي کلونو کې امریکا د امریکا متحده ایالاتونو چې د پاکستان له پوځ سره کومې مرستې کولې، 800 میلیون ډالر به هر کال ورکول، هغه بندې کړې دي. او تازه یو نوی خبر دی چې په دې څو ورځو مخکې کې د تاسو د ممبئی بریټ ته مخکې اشاره وکړه، د ممبئی د بریټ یو تره چې په امریکا کې اوسېدو، امریکا ویل چې هغه هند ته سپارو. تاسو په دې برخه کې محمد صاحب راپور څه درلود؟ تاسو په مشال کې یعنی مطلب ملدی و چې یعنی په نړیواله سطح باندې په دې کې مشک نسته چې په پاکستان باندې په دې برخو کې فشارونه سته، د سینس فشارونه، حتی د پاکستان کورنی فشارونه ده چې په پاکستان کې عمل مخکې محمد صاحب تاسو اشاره وکړه چې یوازې 6 کال څومره بریدونه شوې دي.
بالکل بریدونه شوې دي. او بل شیبر صاحب، هلته کې مسله دا ده چې د پاکستان پوج هم لګې دي، هغه څه چې موږ خبر کیږي لکه وختي د پوز پخوانی بریګیډیر سید نذیر مومن سره زما خبرې کړي د ریپورت د لپاره، نو هغه به ته دا ویلي چې ګوره د کې پخپل باندې زمنګ دار پوجونه پوزیان هغه مري، د سند د چلکا پوز قربانی نه ورکي. دا د دې کې د کتا سو ګوري نو پرې دروسته کې اکثره بردونه د پاکستان په امنیتی سرتیرو باندې شي، په پوز باندې شي،
خصوصا په پوز باندې،
په پوز باندې،
په خو به په پولیسو کې دل یا په ملیشو کې دل، اوس
په پوز باندې کې ملیشو سرتیرو باندې کېږي، نو هغه په بلوچستان کې کېږي، هغه په خیبر پختونخوا کې کېږي. د دین علاوه نور چې پاکستان نږدې ملګری هیواد دی چین، دا غوی چې کوم انجینران دي یا دا غوی نور وګړي دي په پاکستان کې، په غوی باندې بردونه کېږي. نو دا سې ډېری خبرې دي چې لکه اغیر دا بریخي چې د یوازې د پاکستان امولس نه یا د افغانستان امولس نه، بلکې د پاکستان پوز غوی هم پنه کوي، د پاکستان پولیس، د پاکستان ملیشیا ځواکونه
په دغه شرایطو کې د خطرې دا باس یو ډول راغون کو. ګران صاحب، د په افغانستان کې د وسنۍ واکمنانو او په پاکستان کې د اوسنیو واکمنانو ترمنځ تاسو څه فکر کوئ چې په دغه شرایطو کې چې په یو بل باندې تورونه پوری کوي، دغه روابط ممکنه ده چې نشتی شي؟
زه فکر کوم چې دوی روابط سره لري. وسوګوري هر کله چې دوی امیر خان متقی یا سراج الدین حقانی، وسو وخت مخکې د سراج الدین حقانی ورور انس حقانی کورم ایجنسی ته تللی ولو حالته لخپل خپلوانو سره لخپل
خیر اوس دغه راپورونه خو نه تایید سی کنه
لیدنې کتنې
ګران صاحب دغه راپورونه هیڅ وخت هم آزاد رسنی فرزن لکه آزادی را دو نسته ایده ولی سی فلانه یل تطلاله ده ترسوسی پر رسمی شکلونه ویل سی نن سبا خود خوال رسنی هم دیر آمده خلق دا خبری که اما پا عمل که مثلا پا عمل که دا دوار خواه روابط پا اقتصادی و سیاسی برخه که پیو بل بندی سخت تورونه پوری که
بریدونه که پا پولو
بریدونه که د پا اقتصادی لحاظ بندی تورخم یا ورز بندی یا ورز خلاص وی د پا تازم ل کندهار راپور درلوسی بازګران وایي چې خټکی او وینډوانی په خپل پاکستان کې خرڅې دي او د پاکستان لارې بيخي بند شوی ده مهاجرین تر 15 کډی افغان کډوال پاکستان له خپل خاورې په زور ایستل دي په دغه شرایطو کې کبيخي هم په خفا کې په پټه باندې دوی سره جن روابط ولري لیکن په عمل کې دا ولسونه ډیر په لري کې دوی
تاسو ته معلومه ده چې برسه دا خو ګوري طالبان په خپل منځ کې سره ویشلې دي اول ته یو خو دا ډیره اکستریمیست یا افراطی ډله ده چې ملاحبت الله پر راس کې ده او دا هم پرون یې دا یو نوی فرمان دی نهی عن المنکر او امر بالمعروف نشر کو چې مطلق باید په شذو باندې بندیز ولګیږي او د دوی وجود باید یعنی ټول حجاب باید دوی مراعات کړي یو دغه خبره ده چې پاغه کې یو څو او دا مقتدره حلقه ده چې په طالبانو باندې مسلط دي او حکمرانی کوي او بل دا دي چې هغه څوک چې لکه ملا عبدالغنی برادر شیر محمد عباسانیکزای او دغه ځینې نور وزیران دي چې هغوی بیا غواړي چې له نړیوالو سره شي اړیکې ولري تعامل ولري او زمنن په رسمیت باندې وپیژندل شي نو خبره دلته دا ده چې هغه مقتدره حلقه غواړي چې دلته هغه له پاکستان سره اړیکې لري زما د معلوماتو له مخې چې په خپله د دغه ملا هبت الله ګارد یا د ګارد دغه مقتدره استخبارات او زمنن هغه څوک چې دوی امنیت یا سیکیورټي ساتي هغه هم له پاکستان سره تعلق لري
تر هغوی پورې سه آزاد رسنی یو موضوع تایید نکړي هغه څوک نشته تایید ولې سه فلانه له فلانی سره ارتباط لري په دې شک نشته چې د پاکستان له افغان طالبان سره ډېر نږدې روابط دي کوټ شورا ولې د پېښور شورا ولې او په دې باندې تورن شوی دي دوی بلې خوا ته فرزند پاکستان پخوانی حکومت د عمران خان په مشرۍ له دوی سره نږدې روابط درلود فیض حمید کابل ته ولاړ د فیض حمید تر سفر وروسته په کابل کې کابینه د طالبانو جوړه شوه لیکن هغه فیض حمید اوس په زندان کې دی
په زمید زندان کې دی عمران خان په زندان کې دی عمران خان هغه وخت چې کله کابل سو کوت وکړو نو عمران خان هغه وخت دا خبر وکړه چې افغانان د غلامۍ زنجیرونه وشلول هغه عمران خان هغه اوس په زندان کې دی په عمران خان دا تورونه هم لګی چې په خپل حکومتي دوره کې وسلوال لجلونه خوشی کړی دی د موجوده وخت چې کوم حکومت دا وخت په پوزیشن کې هم دی په تورونه لګول ها نو تاسو خبره سم ده چې لکه خو ګران سیب چې کوم خبره کوي چې څنګه طالبان په خپلو کې سره وشل شوې دي دغه سی په پاکستان کې هم دا خبرونه دي چې د استخباراتي ادارا چې کوم چارواکي یا پوزي چارواکي دغه خپلو کې سره وشل شوې دي هغه ته دا خبره کوي چې څوک زیا پرو زیادي څوک دغه باقیات را مخته روان کړی دي څوک د حمید ګل دي څوک د اشپاخ کې اني دي څوک د راحیل شریف دي
او بخښه مومن صاحب د افغان طالبان په برخه کې خو پښکاره وایي ځینې پاکستانی سیاستوال هم دا خبره کوي چې افغان طالبان ملاتړ موکو کابل ته مور سوال مرسته مور سره وکړه اوس له غوښه سره دښمنی کوي
ځینې
ښکارا ده خبره
ده خبره کیږي بلکې ګران صاحب چې کوم لور ته اشاره کوي ک تاسو خیلی په 14 او 15 اگست باندې متقیل ته په اسلام آباد کې سراج الحق دغه سي محمود خان د دین علاوه په رمضان د ټولو غو تصویرانه غو ویډیوګانې مخترالې چې دوی سره یو ځل تکي نو د سیم نه د چې لکه ګینې دوی یو بل سره غو اختلافات دي خو اخکار عجیب سړی دا خر لکه څنګه تاسو وختي کوم لور ته اشاره وکړه چې ولسونو ته غټ تاوان ورسېده کاروبارونه دي هغه د ولسونو
عملا رسېدلې ده یعنی د پاکستان اقتصاد مخ په زور روان دی سیاسي ثبات ګډوډ دی په پاکستان کې ډیر ګډوډ حالت دی
او د دې حالاتو د وجې نه د پاکستان په استخباراتي ادارو چې کله نیوکه کیږي نو اوس د پاکستان د پوز مشر او نور چارواکي بار بار لګیدل چې دا انټرنیټي دهشتګردي ده د دې مخنیوي لپاره موږ کار کوو. نو دا غي د وجه نه اوس پاکستان کې ډیر شنه څلوېق پیسه د پوره انټرنیټ وروشه وي دی لکه چې انټرنیټي خدمات ورکوونکي مېداري دا غوډه خبره کوي. نو دا غي د وجه نه د پاکستان اقتصاد ته چې آنلاین د چا کاروبارونو هغه د څومره تاوان ورسید
نه له پاکستان څور زه مخکي د پاکستان د ټیکسټایل کمپني یو مشر ویډوګانې مالې دلې هغه وای وای چې پنځه لوی کارخانې مې درلودي په لکونو کسان لکار لویدلې دي د میټولي بندې کړې دي. خو خیر د اخته د دې لپاره چې دا بحث بیرته راغون کو ګران صاحب
بله یو عرض کوم مثلا اول خو دغه د عمران خان او د فیض حمید د ایسای په خوانی رئیس د دغه د کورټ مارشال یا د نیولو په حق لباندې ما ځینې راپورونه چې هغه ډېر معتبره رسنۍ دي هندی یا بنگلاديشي یا ځینې نورې دامې چې مطالعه کړې دي هغه ته داسې ویل شوی دي چې دا د فیض حمید نیول په دغه وخت کې په دغه شرایطو کې دا دې لپاره داسې عمران خان هغه ته نظامی محکمې ته را کش کړای شي او دا په خپل عمران خان هم ورته اشاره کړې
او دا خبره خو شوه ده.
یو بل عرض کوم هغه دا دی چې مثلا هلته په بنگلاديش کې حالات په ډراماتیک ډول باندې واوښتل یا بدل شول. هغه ته داسې تصور شیخ حسینه واجد نسوای کولای ولې خبره دا ده چې هغه د محصلینو زور ولو په دغه کې هغه د جماعت اسلامي چې هغه د پاکستان سره
ګران صاحب وبخشي د دې لپاره چې وخت اجازه نه راکوي په لنډو کې په اخر کې ساسو نظر واخلم د سیمې حالات په کومه خوا روان دي به تر کېدې شي او کنه د خرابې په خوا روان دي.
زما نظر دا ده چې د سیمې حالات بدلیدونکي دي او په ډیره چټکۍ سره بدلیدونکي دي. دلته پاکستان غواړي چې خپل لوبه وکړي او بیرته د ډالري عایداتو د لاسته راوړلو لپاره له امریکا څخه تراګریزي پروژې واخلي لکه دغه آسیب دورانۍ داسې تبلیغات کوي او غواړي چې مثلا په همدغه د ډیورنډ د فرضي کرښې شاوخوا پښتانه یا افغان ولسونه وټکوي. اوس وګورئ په بلوچستان کې ډېر بد حال دی. هغه تحریک چې د ډاکټر مارنګ بلوچ په وسیله باندې په مخ باندې ځي هغه اول خو په اسلام آباد کې په بیرحمۍ سره وټکاو او اوس هم هغوی ته اجازه نه ورکوي. اول ته هره ورځ د پاکستان پوځ هلته تلفات ورکوي. بل مخکې چې مومن صاحب اشاره وکوله چې دلته پوځیان مري ګوري دغلته ملیشي ورمخې کوي او په ملیشیو کې په فرانتیر کانسټبلری دا یا مومن سکاوټس دا یا دغه دی او یا هغه ملیشی چې دی په دغه کې اکثرا پښتانه دي او دوی ته دا بے تفاوت ده چې هلته د خیبر پښتونخوا کې په قبایلي پټاره کې یا په بلوچستان کې هم دغه قومونه مري. ولې دغه سې حوادث یا دغه سې تراګریزي پیښې په اسلام آباد کې یا مثلا په راولپنډي یا د پنجاب په نورو شهرو کې نه کیږي؟
مننه ګران صاحب له تاسو مننه کوم چې په دې بحث کې مو برخه راسره وخت مومن صاحب له تاسو منندویم. البته د وروستیو راپورونو له مخې د پاکستان په سند کې هم نامنۍ زیات شوې دي او په پنجاب هم خصوصا له جنوبي پنجاب د ځینو نامنۍ پیشه د پیشو راپورونه ورکړل شوې دي. له لیدونکو منندویم چې تر دې دمه د خبرونه راسره وکټله.
د ولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت سره کوم مستون صدري اته زر ته زر خال کې
د سیانګالو شخص
څنګه خځه یم غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر له دې ازادي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه جبه
او چیرې میډال او څنګه نه مال د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال
ازادي رادیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
د ازادي ملمه
سلامونه. د ازادي ملمه خبرونه ته مو زه احمد تکل هرکلای کوم. قدر منوریدونکو په نننۍ خبرونه کې په بهر کې له یو ډیره افغان خبريال سره مرکه کوم چې په خوای په افغانستان کې هم ژورنالیستیک کارونه کړی دي.
ای وی آر د افغانستان ژغ رادیو تاسو اوس کولای شئ زموږ ټولې خبرونه د انټرنیټ په مټ باندې سلر ویچ دړی واوري د نړۍ په هر ځای کې.
صفت الله زاهدی اوس په جرمنی کې ډیر دی، خو تر تیرو څو کلونو پورې په هلمند ولایت کې یو رادیو چلاوله. په دې ځانګړې مرکه کې له ښاغلي زاهدی سره د خبریال په توګه د هغه د پخوانیو او اوسنیو کارونو په اړه پوښتنه کوم. خو له هر څه مخکې د زاهدی خپل پیژنګلوي د دل خپل خولې واوري.
تکنسټ زه فتوا زاهدی يم د هلمند ولایت په ناواول سپلای کې زیږیدل يم. ما ذکر په پاکستان کې لومړنی ذکر کړی کله چې مشکور نه یم مهاجر سلو التطلی او د پاکستان ګرد ځنګل کې میز د کرکړي او لاغي ورسته د استبیا په 2015 کال کې هلمند ته راغلم او هلمند کې می دلته د باختر خبري اجام سره لومړی کار پیل کړ او بیا ورسته د جګړې او صلح انسټیټیوټ چې IWPR نوم یې دغه سره می د وکلن کار وکي او دغه انسټیټیوټ می هم اول و د سره سره می په هلمند کې د حقوقو په برخه کې لوړې زده کړې وکړلې او په 2013 کال کې می د امریکا په والټر کرانکایټ سکول اف ژورنالیزم کې هلته هم د ژورنالیزم په برخه کې یو 15 ورځنۍ زده کړې بشپړې کړلې او له هغه ځای څخه وروسته بیا زه بیرته افغانستان ته رالم او تر 2017 کال پورې می په افغانستان کې د خبریالۍ په برخه کې بیلابیل کارونه کړی چې حالته می د رادیو او تلویزیون د مسولیت سربیره خپل رادیو می هم درلودله او جیو جریده می درلودله د هلی په نوم باندې هغه مهم چاپوله آلمان کې می د دوچه ویلی اکاډمۍ په تخه د ژورنالیزم په برخه کې وکړنه زده کړه هم وکړله.
دومره زیاتې زده کړې زاهدی صاحب او کافی تجربه د ژورنالیزم په برخه کې اوس څه کوي؟
اوس د 2013 کال پورې ما د دوچه ویلی یا د آلمان ژغ رادیو سره د خبريال په توګه کار کاوه او د 2013 کال په جنوري کې می دند پریشي اوس می خپل د افغانستان ژغ په نوم یو رادیو جوړ کړی چې د افغانان لپاره له جرمني څخه په انلاین یا انټرنیټي بڼه باندې کار کوي. البته یوازې زنه بلکې زموږ سره څو کسان یو مرغاتو خبريالان یو افغان خبريالان چې اوس په اصلاح اکسل جرنالستان یا لکه په تبیت کې چوتیږي موږ کسان یو دلته مخبل فعالیتونه پیل کړی او د دې رادیو لاره خلکو ته خبرونه خبرونی موسیقي سندري تعلیمی او کلتوري خبرونی د ماشومان لپاره بیلابیل خبرونی او د برخه کې مو فعالیتونه پیل کړی دی او کار کوو.
د دې رادیو اوریدونکو په افغانستان کې دنه هم شته کې یوازې په بهر کې مشت افغانان دي.
د دې رادیو تقریبا موږ چې د رادیو یو سیستم لري چې هغه کار او پورې هر ورځ په افغانستان کې هم موږ تقریبا لسکونه زر اوریدونکو لرو چې هغه البته د کسان اوس د انلاین انټرنیټي پرمخ باندې پرمټ باندې دی د رادیو اوري. موږ هڅه کوو چې اوس د رادیو د یو اپ د لارې هم اپیل کو چې تر څو پرې د اپ اوټومات موبایل کې تل خلک ډاونلوډ کړي او ټول خلک واوري، یعنی د اوریدونکو زیات شي. خدغه سربیره په بهر کې هم موږ په اروپا کې، په امریکا کې او په آسیا کې په دې درو سره یو دونه کېم کسان لرو چې لیدونکو او اوریدونکو سره او دوی د غراډیو او ری تعقیبوي مشتکمنټونه لیکي خپل نظرونه ملکي په دغه ټول هیوا دونکو تقریبا دا اوریدل کیږي که چې دا د انټرنیټ په مټ دا او انټرنیټ ته چهار سو کلاس رسي لري دوی کولی شي انته د افغانستان غراډیو تعقیب کړي او وایي.
هغه کسان چې د اپ لاره د رادیو پراتلونکو کې ستاسو په پام کې ده چې اوري به دوی به هم د اوریدو لپاره انټرنیټ ته ضرورت لري.
او ځکه چې موږ یو سیستم دلته کټه سي د دې اوس نه تقریبا د انټرنیټ په مټ باندې ډیر نږدې شوی دی چې هم یې ان ټول خلک لکه په یو کور کې اوسېږي لته سره نشلولې دي. موږ یو سیستم له امازون څخه اخیستای چې دا سیستم یو برخه په دوبۍ کې ده او موږ لته یو سپیس اخیستای چې هغه افغانستان لپاره ډیر نږدې دی. دا مزګه دا کار وکړ تر څو پوری خلک بیر لږ انټرنیټ افغانستان کې په اګزام سره پیو رادیو ډیر واوري او په دې ځایونه کې چې دلته د رادیو د اوریدلو هغه سپیسیا برخه چې دا ډیر درنه ده، یعنی تکواله چې په انټرنیټ باندې واوري خو له ډیر انټرنیټ څخه مصرف کی خو له افغانستان او پاکستان ایران او دغه هیوادونو کې هلته د انټرنیټ برخه چې دلته ډیر کمیږي ک یو څو کلته په یو جی بی انټرنیټ هم پاله کې شاید کولای شي سپیشل روز موږ د رادیو واوري او څلور وی ساعت هم کولای شي الته واوري او د سیستم بلته د دوی بل سره یو تل ولري دغه سره تر څنګ به دوی کولای شي خپل نظرونه پیغامونه او خپل مرکه اتا د نیکښنې ویډیوګانې باندې د عبد الله ردی کولای شي مشته ولېږي او از مر سره شریک کړي دا موږ یو نوو سیستم د چوس مشکار باندې کوو او د برخه کې تقریبا کارونه شپږ سلنه بشپړ شوی دي د نور سیستمونو به هم ان شاء الله ډیر ژر باغه بشپړ شي او بیا به ورسته د دوی په واکه ورکړو
یو نه ټمو په پام کې شته چې څو وخت به دا اپ په افغانستان کې فعالیږي او خلک به کولای شي چې تاسو رادیو اوري
شاید تر دسمبر پورې دغه موږ دغه سیستم به ټول بشپړ شي زکه راغې نه پاره تاسو معلومات ترلاسه یو څه مثلا 2200 ارتیاستا کارتا ارتیاستا او بیا خصوصا بهر کې چې یو سی جی دلته دغه اعلانات او سپانسرو دین سیستمونه لکه افغانستان کې چې وو د شخصي رادیو په پالکول اولته الته تقریبا ډیر زیات و یعنی تیری بهر نه موسسات خپل دین د ترونه غوې مرسته کول ولې دلته چې تکله دغه یو څه پالکې اکلن ته باید خلکو ته قناعت ورکړي او ورته چې دغه څه چې ما په اړه کړی په کومه برخه کې دي څنګه کار کوي خلک څومره لاسر کوي تل دي دلته رښتینی څه غواړي نو کله چې هغه څنګه باندې پوسی ورسته سره کومک کوي او املاتړ مکوي هله لرو چې تر دسمبر پورې دا بشپړ شي او د 2023 کال پر اول میاشتې د جنوري په اوله باندې چې له افغانستان کې دغه اپ ټول خلکو لپاره د لاسرسي وړ وي موږ هله لرو چې تر یو کال پورې دغه شاوخوا د پنځه لک څخه تر یو ملیون کسان پورې دا ډاونلوډ کړي او دا رادیو موږ اوریدونکو ولر
د رادیو محتویات یا پروګرامونه او هغه مطالب او راپورونه چې تاسو پکې خبروي دا به کوم مطالب او کوم موضوعات رانغاړي
موږ هدف تا دی چې د افغانستان کې جوز دا محل لاله د رسنوي پر وړاندې ځینې بندیزونه ستا او یا الته د نڅنخ پرې ژي مثلا موسیقي چې اکثره د افغانستان خلک خوشي یا د نې داسې معلوماتونو خبرونه چې هغه باندې د ګولسي زموږ یو ځانای هدف د ژورنالیزم د اصول او اساسات سره سم کره او دقیق خبرونه خبرول د غیر ترڅنګ تعلیمي خبرونه موږ خبرونه لرو چې هغه خلکو ته وړاندې کوو او د دې سره ترڅنګ موږ کلتوري فرهنګي د برخه کې کار کوو خو موږ لوی برخه چې دغه د افغان شوزو لپاره چاغوي شونځي تنځي دغه لپاره د پروګرامونو خبرول دي چې هم د اوسم از موږ په ویب سټ او رادیو کې کولای سل ته خلک د خبرونی واوري او هر ورځ لپاره یو یو خبرونه وړاندې کیږي کتابونه افغانستان کې ستاسو د خبرونو او د کولای شي د کتابونو ملته واخلي یا د واتس اپ لاره موږ یو سیستم ورته پاله کړی دوی اړیکهونه سي د کتابونو دوی ته ورکول کیږي هغه جنې چې مکتبونو ته نشتلاله دوی پښتو دری انګلیزي کیمیا بیولوژي فزیک او نور د ذکر چې دی لوم ټولګي څخه پورته دوی د کولای شي او په خپل کور کې تلک شي مثال سي دغه واوري د یو شوون کې لاره د ټول وخت تدریس کیږي
کوس ورشو تاسو خواني او ژورنالیستیکو فعالیتونه په افغانستان کې تاسو مخکې یادونه وکړه چې په افغانستان کې مو په هلمند کې یو رادیو درلوده د دې رادیو په باب یو څراته وایست
شم ما په 2013 کال کې لته یو رادیو پاړه باندې کار پیل کړ تر څو پرې لته یو اف ام رادیو ولرم او هغه دغه یو برخي مزلته ډیر کار وکړ د افغانستان دغه وخت حکومت څخه مو د رادیو د اف ام رادیو جواز واخیست او ان د ټلویزیون د برخه جواز مهم تر لاس کړ یعنی چې زما وخت له خو په دې بیا تعولات را ل چې یوازې رادیو پات خپل هغه رادیو چې هغه چې ما کار کوي مشتکبن تو افغان خبري اعلان ولتم چې افغانستان کې د خبريالې دندې خصوصا ټول نړۍ کې راځي چې هغه تلپاتې نه دي چې اکلن تړې لکه دایمي قراردادونه ولري. نو عموما کله نه کله به سړی یو ورځ د کار به درلودې وي ونه موږول چې د خپل مسلک لپاره د دوامدار پات کېدو په برخه کې موږ یو داسې هڅه وکړو تر څو په افغانستان کې یو اف ام رادیو ولته جوړ کړو. موږ هغه رادیو چې جوړ کړل هلته موږ بیلابیل خبرونې درلودلې، یو پروډکشن مو درلود او دغه سره تر څنګ موږ هلته یو میډیا ګروپ درلود چې په هغه په بیلابیل برخو کې کار کوي.
چانه مو مرسته تر لاسه کوله او که تاسو په خپل د تجارتي اعلانونو لپاره خپل مصارف تر لاسه کول
موږ هغه مال چې زه د راډیو مسولیت ما په غاړه ولته موږ ټول د خبرونه او د هر څه کولې یوازې د تجارتي اعلاناتو دی په مټ باندې مکولې. موږ تجارتي اعلانات اخیستل ځنی خبرونه مخبرولې عموما بلابیل خبرونه وي چې هغه کې صحیح خبرونه وي مثلا د ځین نورو مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې خبرونه وي او خصوصا تجارتي اعلانات هغه وخت ډیر زیات و. امغه په مټ باندې موږ د هر څه برابرول او شاوخوا موږ سره ولس کسانو کار کاوه او د ټول لپاره معاش رسېدی هم د سره کو هم په صحیح سمبالیدل.
دلته د نوې رادیو کا خدای کول او فعال شوم په دې کې تاسو مخکې یادونه وکړه چې د ماشومانو لپاره هم ځنګړي پروګرامونه لري. د ماشومانو لپاره ځنګړي پروګرام سمانه په کومه ژبه او کله چې تاسو وایي چې د دې اوریدونکو به هم په اروپا کې او هم په افغانستان کې نو د دې دوړو ګروپونو لپاره خو بیل مطالب او بیل ډول پروګرامونه باید جوړ شي. د څنګه سره تاسو انډول کوي او د دوړو لپاره یو ډول پروګرامونه برابروي؟
اکل ته تاسو وګورئ اروپا امریکا او بیا نور هوادونو ته چې افغانان راغلي او بیا نوی زیږیدلي ماشومان لري هغه تر ډیره پورې خپل مورنۍ ژبه تقریبا اویا سلنه یا اتیا سلنه هیره کړې ده. هغه دلته بهرنۍ ژبه باندې زده کړه کوي، کلتور هم داده، ټولنه هم دلته بهرنۍ ده. نو د دوی لپاره اړتیا ده چې دوی باید پښتو ژبه زده کړي او دغه برخې موږ تیار پروګرامونه لرو د زده کړې په برخې امغه هم نشریږي او د ماشومانو لپاره موږ دلته بیلابیل کارونه کوو. ما هم د تیرو اونۍ دلته د افغانیک په نامه یو دفتر دی چې مسؤل ډاکټر صاحب یحیا وردک دی، هغه له تیرو دېرش کلونو راهیسې المان کې په دې برخه کې ډېر کار کړی. له هغوی سره په ګډه د افغانستان غږ راډیو او افغانیک دفتر دلته د ماشومان لپاره نکلونه ورته موږ تیارو او دا ورته کوو. د پښتو ژبې زده کړه دوی ورته ورکوي دغه دفتر او زموږ یوازینی هدف دا دی چې د دوی سره په ګډه د ماشومانو دغه کومې خپرونې چې په ګډه به وړاندې کوو دا واخلو او دغه راډیو کې خپرو کړو. دا به تر ټولو یو ښه ګام وي. هم به ماشومان ملاندل ترازي او هم به د آنلاین میټینګونو لالاري یا د آنلاین سیستمونو لالاري دوی وصل کیږي دلته. هم به نور ماشومان ویني او هم به دوی ته د پښتو دغه برخې یو نقل ورته ویل کیږي چې دوی به خپل کلتور دود او دستور ساتلی وي او دغې سره تر څنګ به دوی پښتو ژبه هم زده کړې وي. ډېر نوي حروف شادوي واوري.
یعنی په دې توګه ستاسو مطلب دا دی چې د په افغانستان کې دننه د ماشومانو لپاره به یو ډول پروګرامونه جوړیږي او د اروپا او امریکا په دې هیوادونو کې د ډېر افغان ماشومانو لپاره به نور پروګرامونه برابروي. همداسي
نه دواړه یو پروګرامونه دي دغه ماشومان لپاره چې موږ نکلو نه کوو. دا کولی سي خپل په افغانستان کې ماشومان واوي د دغه د لپاره تر ټولو یو ښه کار دی، یو ښه ګام دی، ځکه چې موږ ډېر ماشومان د لپاره اوس نه کړل کیږي یا کسی نه ول کیږي. موږ لته ورتونونو کې د ستنه لرو ولدلته چې دغه ګام اصل کیږي د تر ټولو یو ښه کار دی. هم به دوی نکل زکی او هم به پښتو تور زکی. شاید دغه ماشومان چې په افغانستان کې وي هغه د دې آنلاین میټینګ سره وسط یې غوښته بهر کې ماشوم وویني چې هغه خبري ورسره وکي یو د بل سره دوی یو د بل خبري موکي هدف هم دا غوي.
د ماشومانو د ادبیاتو په برخه کې کار یو څه جلا دی، یعنی په دې برخه کې زیاتې تجربې او کار ته اړتیا شته. د ماشوم د ادبیاتو په برخه کې تاسو له چا مرسته غواړئ که همدا له خپلو تجربو نه کار اخلئ؟
تکلیف په اروپا کې او خصوصا نورو هیوادونو کې دلته د ماشومان د ادبیاتو په برخه کې ډېر غټ کار ته ودی. تاسو وګورئ دوی خپل ماشومان ته دومره ښه ادب ور زده کړی او دومره ادبي تور ورته وایي که کله چې یو ماشوم وویني او ته هغه سره سلام ادا کوي یا هغه ماشوم ستا کور ته راځي، هغه اول ور درته وایي اجازه ده چې زه داخل کړم ستاسو کور. ولې زموږ اساسي ماشومان یا افغانستان چې کوم ماشومان دي هغوی دومره دغه ادبیات او دې برخه کې دومره نه دي روزل شوي، نه مکاتبو کې دغه څه ورته ورشول کیږي، نه هغه وړکتونونو کې دغه څه ورته زده کیږي.
دا فکر نه کوي چې د کلتوري تفاوتونو یوه برخه ده، نه دا چې دوی کم زده کړي یا څه هغه زیات زده کړي؟
نه، اصلا جګړه یوازنی هغه شی یا هغه بدبختي ده چې افغان ماشومان یې دغه څه څخه لري کړي. که تاسو وګورئ موږ چې په هغه وخت چې د علي حضرت محمد ظاهر شاه او سردار داوود خان حکومت وو، تاسو په اندغ المانیان تر اتله له دوی ماشومان هم تر زده کوله، یعنی دوی هلته ډیر څه زده کول. هغه وخت کې موږ جګړه نه لرل، موږ تر دوی ډیر ښه ادب درلود د ماشومان د ادبیات برخه کې. خو دغه وروستی کې د جګړې چیراله دغه هر څه له منځه ولاړل. موږ کوشش کوو د ماشومان د ادبیات په برخه کې خصوصا موږ دلته ډیر کسان لرو، خپل تورمان صاحب اجمل تورمان چې شلي کوال دی او محمد آصف بهان صاحب هغه او ډاکټر بیاهیا ورداګ خپل ځینې نور لیکوالان د ستاچې غوې د ادبیات په برخه کې ډیر کار کوي. موږ د دوی د تجربو څخه په استفادې سره دغه پروګرامونو او دغه هر څه مخته وړو.
دغه رادیو چې تاسو په پام کې دی دا به خبری مطالب د ورځې خبرونه تازه جریانات د هم خبروي.
تکل صاحب دا اوس هم ورځنی تازه خبرونه پر سوشل یا ټولنیزو پاڼو باندې لکه فیسبوک، ټویټر، انستاګرام، ټیک ټاک او دغه تر څنګ پر ویب سایت د برخ باندې خبرو او دغه دوه اونۍ کې به شاید موږ ځینې خبری برخه هم پیل کړي چې هر ورځ به موږ یو خبری ټول کومول ورو چې هم خلک واوري. موږ هر ورځ تازه او کره خبرونه اخلو، خپل دین کفان هم لرو چې د برخې را سره همکاري کوي، هغه کسان چې دننه دی او که بهر کې خبري اعلان کړي.
د رادیوګانو په دې لوی بازار کې نړیوالې رادیوګانې دي او فعال دي په افغانستان کې، د دیو په منځ کې بس تاسو لپاره رقابت یو څه ګران نوی په دې امکاناتو چې تاسو یې لري، ځکه چې مخکې تاسو یادونه وکړه چې ډیر کم شمیر ملګري هغه هم په رضاکاره توګه له تاسو سره کار کوي، همداسې ده؟
په نو د کل څه تاسو وګورئ هر د نړیوال رادیو چې جوړ شوی هغه خپل ځان لپاره پالیسی لري او هغه خپل پالیسی په مخ وړي، تر دې پر دوی هغه خپل اهداف وړي. یعنی عموما تر ټولو مهمه دا ده هر رادیو چې کوم څه نشرات لري خبرونه کوي هغه باید خلکو وپوښتي چې تاسو څه غواړئ او تاسو څه خبره کوم. موږ دا هر څه کوو اول تل د خلکو غوښتنې مکتلي او ورېدلې مولا وزر مخبري کړي ان تقریبا ډیرو کسان سره او به پوسیبل چې موږ تاسو یو څه جوړ کړو. موږ او د نورو نړیوال رادیوګانو فرق مداوي چې موږ نشرات به کم وی سید یعنی سلر وی ساعت کې به موږ اته ساعت یا و ساعت یا شپږ ساعت د خبرونه ولرو چې ځینې به تکراری وي، ځینې به نور خبرونه وي ورته خبرو به کولی. دا سبا نه چې یوازې به د یو هدف لپاره موږ هدف به خلق وي، یعنی موږ ټارګټ چې دی هغه د افغانستان خلق دي چې هغه د لپاره یو څه خبرو کو ویل.
ډیر مننه زاهدی صاحب. ورزو ستاسو شخصي ژوند ته تاسو څو وخت راغلی یاست جرمنی ته او پر دې ژورنالیستیک کار سربېره نور هم څه فعالیت لري؟
د 2018 کال د دسمبر پر اوله باندې جرمنی هیواد ته راغلم او زه د سر تر څنګ چې د خپل رادیو یا د چارې مخ توړم د سر تر څنګ د المانی ژبې زده کوم او دلته لکه مخ چې مې یادونه وکړه د افغاني ټولین سره هم ته یو رضاکار په توګه د افغانانو په برخه کې دلته کار کوم او هڅه مې دا ده چې خپلو خلکو ته دلته چې هغوی ستونزې لري مشکلات لري د هغوی سره همکاري وکړو ځین پروګرامونه ورته وړاندې کړو یا دوی په نور برخو کې کوم مشروع دې ته اړتیا لري هغه څه چې موږ تېرو دریو کلونو کې زده کړي وي هغه هم د دوی سره شریک کړو.
واده مو کړی ماشومان لري؟
بله و تکل صاحب زه پنځه ماشومان لرم چې دوه ماشومان اوس دلته ټول د آلمانی زده کړي هغه بشپړه کړې او تقریبا اوس دلته ټول ښوونځیو ته ځي ژبه یې تقریبا د آلمانی ژبې چې ده یعنی هغه په برخه کې دومره زده کړې چې سړی پوهیږي نه چې اوس د اوس یو افغان دی او که یو آلمانی دی. زه واقعا ډېر خوشحاله یم له خپلو اولادونو دې څخه چې هغوی دلته زده کړه کړې او اوس هم دوی به راتلونکي خپلې هیله لرم چې راتلونکي خپلې لوړې زده کړې هم دلته بشپړې کړي.
په پښتو یا دري ژبو یعنې د وطن په ژبو هم خبرې کوي ستاسو ماشومان؟
بله و زه یوه لورکۍ چې هغه اوس دلته شپږم ټولګۍ ته بدي او د آلمانی ښوونځي هغه ګیمنازیم یا یو مکتب کې هلته زده کړې کوي هغه کې هم انګلیزي ژبه زده کړي او پښتو یې زده آلمانی ژبه یې زده او دري ژبه باندې هم پوهیږي او خبرې کوي.
د دې ټولو فرهنګي اصولو یا ارزښتونو ساتل څومره زیار غواړي؟
ولادت د ماشومان روزل او خصوصا ماشومان ته د غي د ذکر ورکول د دې سره ترڅنګ د فرهنګي کلتوري تودونو اناناتو د دې سره ترڅنګ د کورنۍ ماحول دوی ته ورشول د ډېر زیار غواړي او ډېر زحمت غواړي. دلته یو لوی ستونزه دا ده چې یو د کورنۍ یو کړی کار کوي وظیفه تر سره کوي او مور به د اولادونو ښوونځي ته بیا یو غوي راځي بیرته بیا ته د غوي سره کار کوي د ډیره سنځمنه ده. زه په دغه برخه کې خپل هم ډیر کار کوم او هغه ته تن شان ورته شیم یعنی په هیجم چې شاید ځینې د ستوري وسمی چې پښتو دې برخه دوی نه پوهیږي او زموږ دني کلتورونه تدونه دوی نه پیژني ځکه چې تیر دروي کلونو کې ډیر څه هیر کړی دغه ماشومان چلته وو او دلته ذکر کولی دلته نه د یو نوی کلتور یو نوی ټولنې سره دوی مخ ته وي.
یعنی ستاسو مطلب دا دی چې که تاسو ونه روزی تربیه تاسو په لاس کې ونخلی ټولنه یې روزی بیا په خپل خوخه؟
بله وو دلته هم داسې ده کله چې سړی د خپلو اولادونو په برخه کې ډیر محتاط ونه اوسي اولادونه ډیر ژر د خپل کلتور دود او عنعنات له لاسه ورکوي ځکه چې د پټولنه کې لږ ساعت په دې ټولنه کې په ښوونځي کې د خپل ملګري سره دی یا د لوبو ځای کې دی یا مثلا درس وایي دلته شاوخوا محیط هم داسې جوړ دی ان دغه محیط سره دوی جوړیږي خو موږ هڅه کوو چې تر څو پورې د دوی ته د افغانانو د خوې خصلت ژوند او د پاره باندې خبرې وکړو کیسې ورته وکړو او ان دا چې زه کله ناکله یوټیوب ته زما د افغانستان د ځایونو مرتشایم پویږي هغه یعنی هم د تیر شپه ما زوی زما نه پښتنه وکړه چې د افغانستان هوب شتات چې شه دی هغه مرکز ته دی ما غوښتل ټول چې کابل دی به په دین په دې ماته ولولي کابل دی ولې هلمند دی نه دی ټاکلی ما به ورته ول چې نه هغه خوده سي زاید د ټول مال دا چې تاسو تشریح کوم ډیر وخت پاره چاول کندهار او بیا ورسره دا را انتقال سو کابل ته ورته ول چې دا کابل دی نو بس هم دا غځه ټاکلې دي پس مالو یان دی په ډیر شان باندې شاید و سم ډیر تورست نه کی ول زه هڅه کوم چې دا هر څه دوی هیر نه کی او د برخې دوی بشپړ نه پوه تر لاسه کړي.
د ازادې ملما پروګرام کې مو په جرمني کې لمیشت افغان ژورنالیست صفت الله زاهدی سره تفصیلی مرکه واوریده. زه احمد تکل تربل مرکه خدای پمنی در سره کوم او په پاک رب مو سپارم.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟ که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چم گاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي:
00 340 22 21 42 21.